د قاضیانو کتاب نولسم فصل لاوی او د هغه وینزا. په هغه زمانه کې چې اسرائیلو پاچا نه درلود، د لاوی د قبیلې یو کس چې د افرایم د غرنۍ سیمې په یو لیرې ځای کې اوسېده، د بیت لحم څخه چې د یهودا په سیمه کې وو، یوه وینزه وکړه. خو هغه وینزا، یعنې د لاوی ښځه، د لاوی څخه خفه شوه او بیرته د خپل پلار کور ته چې په بیت لحم کې وو لاړه، او څلور میاشتې هلته پاتې شوه. بیا د هغې میړه پریکړه وکړه چې د هغې پسې لاړ شي او هغه وهڅوي چې بیرته راشي. نو خپل نوکر او دوه خره یې د ځان سره واخیستل. کله چې د خپل خسر کور ته ورسېده، ښځې هغه دننه راوست. کله چې د هغې پلار هغه ولیده، نو د هغه په لیدلو خوشحاله شو او هرکلی یې ورته ووایه. د هغه خسر ټینګار وکړ چې هغه پاتې شي. نو هغه هلته درې ورځې پاتې شو. هغوی هلته خپله ډوډۍ خوړله او شپې تیرولې. د څلورمې ورځې په سهار هغوی وختي پاڅېدل او تګ ته تیار شول. خو خسر خپل زوم ته وویل، لومړی یو څه وخورئ چې د سفر دپاره تکړه شئ او وروسته به بیا لاړ شئ. نو هغوی دواړه سره کېناستل او ویې خوړل او ویې څکل. بیا خسر یې ورته وویل، مهرباني وکړئ، نن شپه هم زموږ سره پاتې شئ او په خوشحالۍ سره یې تېره کړئ. لوی کوښښ کوه چې لاړ شي، خو خسر یې ورڅخه په کلکه وغوښتل چې پاتې شي. نو هغه بله شپه هم هلته پاتې شو. د پنځمې ورځې په سهار هغه وختي پاڅېده چې لاړ شي. خو د ښځې پلار وویل، یو څه وخورئ، بیا کولی شئ چې ماسپښین لاړ شئ. نو هغوی دواړو یو ځای ډوډۍ وخوړه. کله چې هغه سړی او د هغه وینځه او نوکر پاڅېدل چې لاړ شي، د هغه خسر وویل، ګورئ، اوس ورځ تېره شوې ده او ماښام نږدې دی، یوه بله شپه هم زموږ سره پاتې شئ او خوشحاله اوسئ. بیا کولی شئ چې سهار وختي پاڅېږئ او خپل کور ته لاړ شئ. خو هغه سړی نه غوښتل چې بله شپه هلته تېره کړي. نو هغه په خپلو دواړو خرو باندې کتې واچولې او د خپلې وینځې او نوکر سره روان شو. کله چې هغوی د ورځې ناوخته یبوس اورشلیم ته نږدې شول، نو نوکر خپل بدار ته وویل، راځئ چې دلته ودرېږو او د یبوسیانو په ښار کې شپه تېره کړو. خو بدار یې وویل، نه، موږ په دې پردي ښار کې چې اسرائیلیان پکې نشته نه پاتې کېږو. موږ به جبهې ته لاړ شو. راځئ کوښښ وکړو چې جبهې یا رما ته ځانونه ورسوو او د دې دواړو ځایونو څخه په یو ځای کې شپه تېره کړو. نو هغوی روان شول او د لمر پرېوته په وخت جبهې ته، چې د بنیامین په سیمه کې وه، ورسېدل. هغوی د لارې څخه را وګرځېدل چې په هغه ځای کې شپه تېره کړي. خو هېچا نه غوښتل چې هغوی د ځان سره د شپې تېرولو دپاره بوزي. نو هغوی لاړل او د ښار په چوکې کېناستل. په همدې وخت کې یو زوړ سړی چې ټوله ورځ یې په پټي کې کار کړی و او کور ته روان و، راغی. په جبه کې چې کوم خلک اوسېدل، هغوی زیاتره د بنیامین د قبیلې څخه وو. خو دا سړی په اصل کې د افرایم د غرنۍ سیمې څخه وو، خو په جبه کې اوسېده. هغه سړی هغه مسافر د خرګوټي په چوکې ولیده او پوښتنه یې ترې وکړه، د کوم ځای څخه راغلی یې او چیرته روان یې؟ لوی په ځواب کې وویل، موږ د یهودا د بیت لحم څخه راغلي یو او د افرایم د غرنۍ سیمې یو لیرې ځای ته چې موږ پکې اوسېږو روان یو. خو هیڅوک نه غواړي موږ خپل کور ته بوزي چې شپه ورسره تېره کړو. موږ د خپلو خرو دپاره بوس او پروړه او د خپل ځان او خپلې ښځې او خپل نوکر دپاره ډوډۍ او شراب راوړي دي. موږ بل هېڅ شي ته اړتیا نه لرو پرته له یو ځای څخه چې پکې ویده شو. هغه زوړ سړي وویل، زه خپل کور ته ستاسو د راتللو هرکلی کوم چې شپه راسره وکړئ او زما مېلمانه شئ، خو په چوکې شپه مه کوئ. نو هغه زوړ سړی هغوی خپل کور ته بوتلل او د هغوی خره یې مړه کړل. بیا هغوی خپلې پښې ووینځلې او ډوډۍ یې وخوړله. په داسې حال کې چې هغوی خپل زړونه خوشحالول، د خرګوټي ځینې بدکاره خلک د کور څخه راچاپېر شول. هغوی دروازه په زور ووهله او د کور خاوند، یعنی زوړ سړي، ته یې غږ وکړ، ستا کور ته چې کوم سړی راغلی دی، هغه موږ ته راوباسه چې بد کار ورسره وکړو. خو د کور خاوند د باندې ووت او هغوی ته یې وویل، نه، زما دوستانو، داسې خراب او بد اخلاقه کار مه کوئ. دا سړی زما میلمه دی، داسې شرمونکی کار مه کوئ. ګورئ، زه به تاسو ته خپله پیغله لور او زما د میلمه وینځه راولم. هر څه چې غواړئ د هغوی سره یې وکړئ، خو د دې سړی سره داسې شرمناکه کار مه کوئ. خو هغو خلکو د هغه خبرو ته غوږ ونه نیوه. نو هغه لوی خپله وینځه ونیوله او هغوی ته یې د باندې ورولېږله. هغوی هغه بې عزته کړه او ټوله شپه ورباندې تیری وکړ او سهار یې پرېښودله چې لاړه شي. سهار وختي هغه ښځه بیرته راغله او د هغه کور په دروازه کې چې د هغې میړه پکې میلمه و ولوېدله او د سهار تر رڼا کېدلو پورې هلته پرته وه. سهار د هغې میړه پاڅېده او کله چې هغه دروازه خلاصه کړه چې په خپله لاره لاړ شي، نو ویې لیدل چې وینځه یې د دروازې په خوله کې پرته وه او لاسونه یې د دروازې په خوله کې ایښي وو. هغه خپلې وینځې ته وویل، پاڅېږه چې لاړ شو، خو هېڅ ځواب یې وانه ورېد. بیا هغه سړی د هغې مړی په خپل خره باندې کېښود او کور ته روان شو. کله چې کور ته ورسېده، نو یو چاقو یې راواخیست او د خپلې وینځې مړی یې دولس ټوټې کړ او د اسرائیلو دولسو قبیلو ته یې یوه یوه ټوټه ورولېږله. هر چا چې هغه لیدله، نو ویل یې، د کومې ورځې نه چې اسرائیلیان د مصر څخه راوتلي دي، داسې کار هېڅکله نه لیدل شوی او نه شوی دی. موږ باید په دې هکله فکر وکړو او خبرې وکړو چې څه باید وکړو.